قدر من اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه ته ستړي مشي ز ګولای از با ستاسو قربایم په پیښور کې د ماسپخین یو بجدا په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ د پاکستان قبایلی سیمو د افغانستان لوی جرګې په اړه رپورټونه او سیړنې په خبرونه کې 19 پروګرام حجره هم لرو خود هر سن وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د مجید بابر ناورو
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی په کابل کې د مشرانو څلور ورځنۍ لویه جرګه پیل شوه د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر ویلي دي چې پښتانه ترهګر نه بلکې امن خوښي دي د پاکستان په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې تیره شپه په امریکایي ډرون بریدونو کې 14 مشکوک اور پکې وجل شوي دي اوست مشال خبرونو تفصیل په کابل کې د مشرانو سلور ورځنې لوی جرګه پیل شو جرګې ته افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل افتتاحي وینا کې وویل
افغانان سولې غواړي به شک چې غواړي په ټول افغانستان کې غواړي دا چې دا سولې څنګه وکړو په ستر کې به دا مورکو ته چا سره وکړو د طالبانو سره خبرې وکړو که زموږ د گاونډي هیواد ورور هیواد پاکستان سره خبرې وکړو که رشا سره خبرې وکړو دا داسې مسله ده چې تاسو دا افغانستان د خلکو استازي پر دې مشوره راکولای شي دا ستاسو صلاحیت دی په حقیقت کې چې د افغانستان دولت ته مشرانو ته تاسو هدایت وکړي چې زموږ د نظر د سولې پروسه په دغه ترتیب باندې مخته ولاړ شي
د مشرانو د لوی جرګې لپاره په کابل کې سخت امنیتي تدابیر نیولې شوې دي افغان طالبانو په دې ورستو کې غواخ کړی دی چې دوی به دغه غونډه باندې بریدونه کوي ځکه چې د دوی په وینا د دې جرګې مخه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ایسارتیا ته دوام ورکول دي د دې جرګې کې صد پاسه 2000 غړي برخه اخلي او د امریکا سره د همکارۍ په تړون او د لسو کالو جګړې نه پس د طالبانو سره د امن د مجوزه خبرو اترو په اړه به بحثونه کوي د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر ویلي دي چې پښتانه ترهګر نه بلکې امن خوښي دي او د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې دوی هسي خکیل کړلې شوې دي دا خبرې ښاغلي کوثر تیر ورځ د پیښور پوهنتون د سیاسياتو د څانګې لخوا د ترهګرۍ په اړه د یو نړیوال کانفرنس نه پس کولې ښاغلي کوثر په دې موقع زیاته کړه
یہ علاقہ دانشوروں کا ہے یہ علاقہ
دا د پوہانو او امن سیمہ دا د دی سیمی د خلکو ډیر درانا روایت دی او په ادب شاعری او په نورو ډیرو میدانونو کې دلته ډیر غټ غټ خلک پیدا کړی دی په دی وجہ نړۍ په دی خبرول پکار دی چې پښتانه امن خوخی دی او خپل روایت لرونکي خلک دی او هسی د ترګری په معاملې کې خپل کړی شوې دی او دوی ترګر نه دی
ایسے معاملے میں پھسایا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے
د مشال ریډیو د خبريال د وینا سره سم په دې کانفرنس کې د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې پښتنو ته په زیانونو د دې په سببونو د خزو په حقونو او یو شمیر نورو موضوعاتو مقالې وړاندې کړلې شوې د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې تیر شپه په امریکایي ډرون بریدونو کې 14 مشکوک اور پکې وجل شوې دي د مشال د خبريال تر مخه د غبریدونو د وسلوالو طالبانو د دوو کمانډرانو په پټو مرکزونو تر سره شوې دي اخوا د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې ځکهونکو نن د ډرون بریدونو خلاف احتجاج کړي او وایي دې سره د دوی عام ژوند او کار روزګار سخت متاثره شوی دی د یو کال د خبرو اترو نه پس آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان لپاره د یو سل سلور دیرشو میلیونو ډالرو د پور منظوري ورکړې ده دغه خبرې اترې په افغانستان کې په بینکونو کې د زرغلو نه پس ودرېدلې وي او آی ایم ایف د دغه هیواد لپاره د پور ورکولو پروګرام ځنډولی و چې عمل یې په کابل بینک کې بد انتظامي ښودلی کېده کابل بینک د دغه هیواد تر ټولو لویه مالیاتي اداره وه چې پکې په میلیونونو ډالرو درغلي او خلکو ته داسې پورونه ورکړل شوي ول چې حساب یې نو معلوم آی ایم ایف ویلي دي چې افغان حکومت اوس د پورونو د واپسۍ او په مالیاتی نظام سمولو کې پرمختګ کړی دی او د هغه پیسو واپسی ګړندې کړی ده چې د کابل بینک نه پټې شوې وي د آی ایم ایف چارواکو ویلي دي چې دوی به د 900 میلیونو ډالر وړومبې قسط زر جاری کړي خو د دغه بینک یو مشر نعمت شفیق په افغان حکومت ټینګار کړی دی چې د کابل بینک په لړ کې دي د هغو خلکو خلاف قانوني چاره جویي وشي چې د دغه ادارې نه لږ تر لږه 1 ارب ډالره ترې تم کړی وي ایمنسٹی انٹرنیشنل په خپل یو تازه راپور کې په نړۍ غږ کړی دی چې باید په آذربایجان کې د بشري حقونو نه سرغړونه هیره نه کړي. دغه راپور چې د یو داسې سپرلي چې غوټۍ پکې نه ګل کېږي د سرخط لاندې خپور شوی دی، ویل شوی دی چې په یاد شوي هیواد کې شخصي ازادي د خپو لاندې شوې ده، او د روان کال د مارچ په میاشت کې د مظاهرو د راپارېدو نه پس یو شمېر مظاهرچیان د اپوزیشن غړي جیلونو ته اچول شوي دي او په هغوی بې بنیاد الزامات لګولې شوي دي، او دې سره سره خبریالانو د بشري حقونو کارکوونکي ځورولې شوي او ورته ګواښونه ورکړل شوي دي. شام ویلی دی چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننۍ غونډه کې چې د مراکش په سرخار رباط کې جوړیږي به برخه نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په سر کې عرب لیگ په شام کې د حکومت ضد مظاهره چانو پر وړاندې د حکومت د زور زیاتی او پوځي عملیاتو له امله د دغه هیواد غړیتوب ځنډولی دی. امریکا ویلي هیله لري چې عربي هیوادونه به د شام ولسمشر بشار الاسد ته سخت پیغام ورکړي چې په خپل هیواد کې د ډیموکراتیک انتقال ته اجازه ورکړي او د خپلو خلکو پر ضد تشدد بند کړي. امریکا په وار وار په بشار الاسد غږ کړی چې له واک نه لري شي. د شام ګاونډي ترکی تر دې هم سخت دریځ خپل کړی او دغه هیواد وزیر اعظم رجب طیب اردکان ویلي راتلونکي د بیګونا کسانو په وینو سره نشي جوړېدلی. دغه راز د ترکی د انرژي وزیر ویلي چې د شام سره د تیلو تصفیه کولو ګډې پروژې ځنډول شوي دي. ملګري ملتونه وایي په شام کې د حکومت ضد مظاهرو او دغلته د رژیم لخوا د تاوتریخوالي په نتیجه کې شاوخوا 3,500 کسان وژل شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د برتانیې عدلیې وایي د ویکیلیکس په نوم د ویبپاڼې جوړونکی جولین اسانج ته دغه هیواد څخه د ویستلو په اړه سپریم کورټ یا سترې محکمې ته اپیل کړی دی. د روانې میاشتې په ترڅ کې دوه قاضیانو سویډن ته د اسانج د لیږد په ضد د هغه غوښتنه رد کړې وه. که چېرته اسانج بیرته سویډن ته ولاړ شي نو هلته به د جنسي بدکارۍ په تور ونیول شي. دوه مېرمنو چې په رضاکارانه توګه یې له اسانج سره په سویډن کې د ویکیلیکس په دفتر کې کار کوو په د تور لګولی چې پر دوی ښاغلي اسانج جنسي تیری کړی دی. اسانج دا رد کړی او وایي دا تورونه له دې امله پر ده لګول شوي چې هغه په خپلې انټرنیټي پاڼه ویکیلیکس کې د امریکا په زرګونو پټ ډیپلوماتیکي اسناد خپاره کړي دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه د انټرنیټ د لاري www.mashalradio.com باندې کتلې اوریدلې او لوستلې شي. د افغانستان سرخار کابل کې لوی جرګه پیل شوې ده. د افغان لوی جرګې ته وینا کې ولسمشر حامد کرزی وایي افغانان سوله غواړي او دوی ته د سولې ضرورت دی.
دا چې دا سوله څنګه وکړو، په څه ترتیب دا مورکو، ته چا سره وکړو، د طالبانو سره خبرې وکړو که زموږ د ګاونډي هیواد ورور هیواد پاکستان سره خبرې وکړو.
د پاکستان قبایلی سیمې سولی وزیرستان کې د امریکا بې پایلټه جاسوسي الوتکې برید کې 14 مشکوک وسلوال وژل شوې دي. د پاکستان پارلمان د ښځو حقوق خوندي ساتلو قانون منظوري ورکړی ده. د ښځو حقوق لپاره یو کارکونکی سمر من الله وای
خلکو کې لږ خوندې آگاهي راش حکومت هم دا ضروری ګڼي چې جبري ودونه چې کیږي په زنانو باندې نو دا کینه حکومتي لړۍ باندې هم ځان بد ګڼي.
په خبرونه کې 19 پروګرام حجره هم لرو. اوریدل یې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري د دې سات لومړی خبر. د افغانستان سرخار کابل کې سلو روزنی لوی جرګه پیل شوه. د لوی جرګې پرانسته افغان ولسمشر حامد کرزی وکړه. د لوی جرګې رابللو مخه طالبان سره په سولې بهیر او امریکا سره اړیکې دي. د جرګې په پیل کې افغان ولسمشر حامد کرزی وینا وکړه او ویل
د سولې ارزوز موږ او د سولې ضرورت دی ملت دا پر زایدی دا ورک ندی. افغانان سوله غواړي، بهشک چې غواړي، په ټول افغانستان کې غواړي. دا چې دا سوله څنګه وکړو، په څه ترتیب دا مورکو، ته چا سره وکړو، د طالبانو سره خبرې وکړو که زموږ د ګاونډي هیواد ورور هیواد پاکستان سره خبرې وکړو که له چا سره خبرې وکړو، دا داسې مسله ده چې تاسې د افغانستان د خلکو استازي پر دې مشوره را کولای شي. دا ستاسو صلاحیت دی په حقیقت کې چې د افغانستان دولت مشرانو ته تاسو هدایت وکړئ چې زموږ د نظره د سولې پروسه په دغه ترتیب باندې مخته ولاړ شي. یو دوباره تجدید نظر پر دې باندې وکړو چې څنګه دا کار وکړو. څه چې ستاسو مشورې په دې باب، چې ستاسو غوښتنې په دې باب، موږ به په هغه ترتیب اقدام وکړو او تر هغه وخت پورې ستاسو خپلې مشورې انشاءالله تعالی 45 شپې بعد راکوي. د افغانستان هغه مرام چې د سولې دپاره دی هغه کوښښ چې دی هغه به جاري وي. موږ به د خپلو همسایګانو سره هم په خبرې کوي، موږ به د بیروني ټولنې سره هم په خبرې کوي او موږ به دا کوښښونه کوو.
اوریدونکو، افغان ولسمشر حامد کرزی چې د لوی جرګې ته وینا کوله، اوس تازه صورتحال اخلو د افغانستان د لوی جرګې چې دا وخت موږ سره زموږ همکار د کابل نه حمید مومن د ټلیفون په کرخه دی. حمید مومن، ستړي مشي. افغان ولسمشر افغان لوی جرګې ته وینا وکړه، سلو ورځنی جرګې، نو اوس تازه جرګې کې سره باندې څنګه دا پیل شوله، که په دې اړه مرز موږ اوریدونکو خبر کړئ.
ډېر مننه. لکه څرنګه چې تاسو ته اشاره وکړه، ښاغلی کرزی هم تقریبا د لوی جرګې ته خپله وینا پای ته ورسوله. د نن ورځې دپاره چې کوم ټایم ټیبل جوړ شوی و، دا و چې لویه جرګه به نن پرانیستل کېږي، افغان ولسمشر به ورته وینا کوي او خپل نظر به د دغه دواړو مسایلو په اړه باندې چې په هغه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تعلقات دي او همداراز په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه باندې د حکومت څه موقف دی، په دې ارتباط باندې به وضاحت ورکوي. افغان ولسمشر غونډې ته خپله وینا پای ته ورسوله. د هغې نه وروسته صبغت الله مجددي چې د لویې جرګې موقت رئیس په توګه ټاکل شوی و، ده هم وینا وکړه. د دوی د ویناو نه وروسته د لویې جرګې لپاره د رئیس د ټاکلو، د مرستیالانو د ټاکلو او همدارز د منشي او د منشي د مرستیال د ټاکلو کار بشپړ شوی دی. اوس تقریبا د غرمې د ډوډۍ وقفه ده. د وقفې نه وروسته د دوی په نننۍ اجنډا کې دا شامل دی چې دوی به د سلویختو کمیټو رئیسان ټاکي او د هغې لپاره به منشیان ټاکي. څومره دغه لویه جرګه په داسې په حال کې په پام کې نیول شوی ده چې څومره بحثونه چې په دغه دوه مسایلو باندې کېږي، دا به په سلویختو کمیټو کې کېږي او دا د کمیټو رپورټونه د لویه جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کېږي. نو د نن ورځ لپاره د دې اجنډا دا ده چې دوی د خپل هغه تشکیلات بشپړ کړي او ګمان دا ده چې سر د سبا نه به دوی خپل هغه اساسي بحثونه چې د دغه دوه مسایلو په اړه دي خپل بحثونه پرانیسي.
حمید مومن، دا راته وایي چې امنیتي ګامونه پاړه باندې هم راته وایي چې لوی جرګه روانه ده او طالبان هم د دې نوړاندې دړکه ورکړې وا چې د دې ګډوډولو هڅه وکوي، نو د امنیتي ګامونو پاړه خبر کې تاسو
د ټولو ګواښونو سره سره چې وسلوالو طالبانو ویلو چې دوی به په لویه جرګه باندې حمله کوي او البته تقریبا وړمه ورځ یوه هڅه هم وشوه چې د لویې جرګې په سیمه کې یو د ځان وژونکي حمله هڅه وشوه، خو د پولیسو لخوا حمله کوونکي وپېژندل شو او له منځه وړل شو. نن سهار چې موږ د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې، دوی په سیمه کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. په سیمه کې عادي ترافیک تقریبا بهیر په بشپړه توګه ځنډول شوی دی. عام خلک هم چې زی راځي د هغې نه ځانګړي پوښتنې کېږي. او د دغه ټولو ګواښونو سره سره کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړل، په د لوی جرګې په پرانیستې غونډه کې تقریبا 2500 کسانو برخه اخیستې وه، چې په دې کې 2023 کسه د جرګې اصلي غړي وو چې دوی به په بحثونو کې برخه اخلي. او دغه پاتې 2500 کسان چې وو دا تقریبا بهرني ډیپلوماټان، د ملګرو ملتونو استازي، سفیران او نور د اسلامي هیوادونو سفیران په غونډه کې برخه اخیستې وه. او تر څو پورې تدابیر په کلکه روان دي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوال مخالفین به بیا هم هڅه وکړي چې د جرګې د ګډوډولو لپاره سنسه حمله پلان کړي، خو دوی په کافي هوښیارۍ سره کوشش کوي د جرګې امنیت کلک وساتي. او په دې هدف باندې دوی په زرګونه ځواکونه په د جرګې په شاوخوا سیمو کې ځای په ځای کړي. د کابل ښار نننۍ حالت چې موږ ګورو، نو د کابل ښار په هر واټ کې د پولیسو لخوا تلاشي روانې دي. تقریبا گشتونه کېږي د پولیسو لخوا او تقریبا هر مشکوک عمل تر څارنې لاندې ساتل کېږي. بلې،
ډېر ډېر مننه حمید مومن د تفصیلاتو د راکولو. اوریدونکو، د کابل لازمونږ نوم همکار حمید مومن چې د افغانستان د لوی جرګې حالي راکوزو. خوسته چرته چې عام وګړي، ملکی وګړي د افغانستان لوی جرګې ته څنګه ګوري، نو راځي چې دا وو.
زما په نظر دغه دودیزه جرګه دا زه مثبت ارزوم، په دې چې زموږ هېواد افغانستان ډېر کمزوری ده، که د اقتصاد له پلوه وښه، نظام له طرفه وښه، یا که هر اړخ یې وګورو نو ټول اړخونه یې ډېر کمزوري دي. نو امریکا که د امریکا سره په هغه ستراتیژیکې اړیکې چې موږ زموږ مشران په دوی پرې پوهېږي، په ښه سنجه سره، په ښه فکر سره دغه تړون ورسره وکړي په هره برخه کې، داسې نه چې خدای مکړه چې تېرې ناخوالې بیا تکرار.
زما خپل نظر دا دی چې په دې هیله چې هغه کسان چې هر هغه څوک تللي وي په صادقانه ډول په دغې جرګه کې هغه نکتې راوسپاڼي چې د افغانستان لپاره حل پیدا کولی شي.
نو دې ته داسې نوم ورکړل شوی دی چې مشورتي لویه جرګه. نو زما په اند کوم مشکل نه شي حل کولای، که د ستراتیژیک تړون پاک لوي او که نور مسایل وي.
افغانستان کې لکه دا شی جرګې ډېرې پخوا تېرې شوې دي، او پخوا ډېرې جدي وي، ډېرې کلکې وي، لیکن ایس نتیجه یې چا نه ده معلومه کړې چې دا جرګه به په کوم ځای ته اومشي او چیرته به وشي. خدای دا وکړي چې د افغانستان په ګټه وي دا اوسنۍ جرګه، او څه نتیجه یې وځي، لیکن څومره جرګې چې شوې دي هیڅ نتیجه افغانینو ته نه ده.
پروهی لحاظ به دا ملت او د دولت ارکین په دې مطمئن شي چې موږ د موجود دغه سیستم د لاسه نه ورکوو، او په ضمن کې به د دوی مخالفین هم په دې متأکد شي چې د مذاکراتو نه بله لار نشته. په نظامي لحاظ موږ دا دولت نشو کولای دی ګټي. نقصونه یې دا دي چې دا لیوې خو به همجواران هر څومره چې وس په توان کېږي، څومره چې توان پوروي، څومره چې وکولی شي، دا به د مختلفو نومونو باندې په افغانستان کې به امنیتي تلمن ووهي او لا به تحریک شي. د په هیڅ به سرفاره باندې ونه کې، او افغانستان د یو بد بحران خواته به تر یوې معینې مودې پورې لاړ شي.
د افغانستان لوی جرګې په اړه د خوست کې میشت ملکی وګړو خپل نظر وړاندې کولو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان قبایلی سیمې سویلي وزیرستان کې د امریکا بی پایلټ جاسوسي الوتکې برید کې شپاړس مشکوک وسلوال وژل شوي دي. ویل کېږي چې په دې کې مهم طالبانو کمانډران هم شامل دي. چې نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود راکوي.
د سویلي وزیرستان په لرې غریزه او کالپا سیما ببرک شه به او بازا امریکایي الوتکو پلا پسې دوه بریدونه وکړل، او د ځایي طالبانو دوه مرکزونه یې په نقشه کړل، چې په نتیجه کښې یې په مرکزونه کښې موجود شپاړه ځایي طالبان چې پکښې ځنې ورچني ها شامل دي په هغه ځای ووژل. د خفیه ادارو او د ځایي پولیټیکل انتظامیه د چارواکو د وینا په مطابق دا بریدونه د شپې په 11:00 او 11:45 باندې وشول. په بریدونه کښې 15 بې اوبازه الوتکو برخه واخیسته، او د ځایي طالبانو د دوی کمانډرانو مولانا سلام او مولوي مخلص په مرکزونه یې 8 توغندي وداغل. دا ذرایع زیاتوي چې د بریدونو په نتیجه کښې دواړه مرکزونه بېخي وسوځېدل، او د مولانا سلام، مولوي مخلص او یو عربي ابو زبیان په شمول ټول 14 کسان ووژل شول، چې پکښې زیات شمیر د تاریخ طالبان پاکستان د سنګشتیانو دی. ځایي طالبانو هم د بریدونو پخلای کړی دی. د دوی یو ملګري د ټلیفون په تار مشال ریډیو ته وویل چې د وژلو طالبانو شمیره 14 ده، چې کوم د مسعود طالبانو سره تعلق لري. دا دې هم یادوي چې په دغه سیمه کښې د تېرې میاشتې په 26 نېټه هم بې اوبازه امریکایي الوتکو برید کړی و، چې پکښې د طالبانو د ځنو مهم کمانډرانو په شمول 15 کسان مړه شوي وو. خو د لرې سیمې په وجه د دې پېښې او مرګ ژوبلې رپورټ میډیا ته رسېدلی نه و. د یو بل خبر په مطابق په دغه شپه د سویلي وزیرستان د لادا په سیمه کښې وسلوالو طالبانو د امنیتي فورسز د کرانه په چیک پوسټ باندې د راکټونو برید وکړلی، چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز یو سرتېری په هغه ځای مړ او بل زخمي شه. سلام مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو، په پېښور پوهنتون کې د پښتنو په جنگ ځپلو سیمو کې د بدلون په نوم یو نړیوال کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا ګورنر بیرسټر مسعود کوسر ویلي باید پښتانه له خپلو سیمو ترهګر ترهګری ختم کړي او د خپل پرامنه روایتو او کلتور د پرمختګ لپاره کار وکړي. دغه کانفرنس چې په پیښور پوهنتون کې پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ جوړ کړی و پکې یو شمېر کارپوهانو او څېړونکو ګډون وکړو. نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال غلام غوس په رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر په پیښور پوهنتون کې د پښتنو په جنگ جګړې ځپلې سیمه کې د بدلون په موضوع د نړیوال کانفرنس پر مهال ویلي دي چې پښتانه ترهګر نه بلکې امن خوښي دي او د ترهګرۍ په ستونزه کې دوی هسي وردی کړې شوې دي. په پیښور پوهنتون کې د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ د سوري لاندې د پښتنو په جنگ جګړه ځپلې سیمه کې د بدلون په موضوع دوه ورځنی نړیوال کانفرنس سره رسیدلې ده. د دې کانفرنس پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل
یې علاقہ دانشورو کا ہے، یہ علاقہ
دا د پوهانو او امن سیمه ده. د دې سیمه د خلکو ډیر درانه روایت دي او په ادب شاعری او په نورو ډیرو میدانونو کې دلته ډیر غټ غټ خلک پیدا کړي دي. په دې وجه نړۍ په دې خبرول پکار دي چې پښتانه امن خوښي دي او خپل روایت لرونکي خلک دي او هسې د ترهګرۍ په معاملې کې ښکېل کړي شوی دي او دوی ترهګر نه دي.
ایسے معاملے میں پھنسایا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے.
پیخور پوانتون کی ددی نړیوال کانفرنس د گٹی پاڑا د پیخور پوانتون وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عظمت حیات مشال ریڈیو ته ویل
مونږ غواړو چې د دې خلق علم وکي، پدې باندې پوي شي، پدې مسله باندې مونږ ځان پوي کو او بیا دا قوم پوي کو. هم د دې دا سجیشنز او دا ریکمنډیشنز به مونږ گورنمنت ته لیکو، دا به چاپ کو، هم د کسي ادارې چلیږي، حکومتونه پدې چلیږي. نو دا یو ډیر لوی قدم دی چې اوسو ان شاء الله چې دا چې به مونږ نور کانفرنسونه ارګنایز کو. بل دا چې دا زمونږ افغانان دي، هم زمونږ رونه دي او دا الته شي ارس کیږي، دا غي اثر په مونږ ورځيږي. نو مونږ به دا سی یو پالیسی کو پدې باندې به
پدې کانفرنس کې د پولیټیکل ساينس د سانګي مشر پروفیسر ایزید هلالی د بروکینګ اینڈ فورد فاونډیشن یو سروي هم شریک کړه. د دغه سروي په تناظر کې پروفیسر ایزید هلالی مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې 15% ځانمرګي برید کوونکي پښتانه نه دي او زیاتره د ترهګرۍ مرکزونه په سویلي پنجاب کې دي.
حقیقت یہ ہے کہ 2001
سے 2001 نا نن پوری چې څومره ځانمرګو بریدکونکو په پاکستان کې بریدونه کړی دي، په هغه کې زیاتره ځانمرګي بریدکونکي پښتانه نه وو. په هغه کې چچن، ازبک، تاجک او د مرکزی آسیا د سیمو نور خلک وو. په هغه کې د جنوبی پنجاب پښتانه وو چې د جنوبی پنجاب په خورا ورا غټه سیمه کې میشته دي، چرته چې اوس هم د 15,000 پوری مدرسې دي او هغه مدرسې د ځانمرګي برید کوونکي پیدا کوي. هغوی ته عسکري روزنه ورکولی شي، د هغوی د مالی مرستې پته نه لګي چې څوک هغوی له کومک ورکوي او بیا نوم د پښتون راځي چې پښتون ترهګر دی. نو د پښتنو په اړه خو د بروکینګ اینڈ فورد فاونډیشن تجزیه خو لږه وګورئ چې په 2009 لسم کی پسلو کی 15% ځانمرګي بریټون کی په خټه پښتانه نه وو.
کہتے ہیں کہ اس میں 85 تو نان پختون تھے.
ولې د پاکستان او افغانستان د پولی دواړو غاړو باندې جوړ نظر لرونکي شینون کې خبريال رحیم الله یوسفزئی د دې نړیوال کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې د بروکینګ اینڈ فورد فاونډیشن د دې سروي سره هغه اتفاق نه کوي.
دا اکثر مونږ وایو چې دا کار پښتون نشي کولای، مسلمان نشي کولای. پښتون کوي لګیا دی، مسلمان یې کوي. حامد کرزی سره زما ملاقات و کابل کې. کرزی سے وی ودا چې کوم افغانستان کې ځان وجون کې بریدونه کوي، دای کې 15% هم افغانان نه دي. ما ته وی مې 95% چې کوم دی نو هغه افغان یا پښتون دی. دې خبرې نه انکار نه پکا دی، حقیقت دی چې مسلمان دا کار کوي، پښتون هم دا کار کوي. دغه مرکزونه، دغه مشران، تحریک طالبان پاکستان، دغه چې کوم اتحادیان دي، جهادیان، هغه ذات چې دي نو هغه پښتانه دي. نو دا چې پکا دی چې دمه نور کار وشي.
په دې نړیوال کانفرنس کې د پښتنو په ټولنه، د پښتنو په سیمه کې د ترهګرۍ په محرکاتو، په سیاست کې د ښځو په کردار او په دینی مدرسو مقالې وړاندې کړې شوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ قاف ګوند دنیا عزیز لخوا د نجونو د قران سره واده په سور کې ورکولو او د وراثت نه محروم کولو پر ضد د قانون منځوري ورکړی دا چې د سېنات د منځور کېدو وروسته د صدر آصف علي زرداری د لاسلیک وروسته به په باقاعده توګه عملی شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د دې قانون تر لاندې به د ښځو د قرآن سره واده کوونکو او په سوره کې ورکوونکو ته به لږ تر لږه درې کالو پورې او زیات نه زیات اوو کالو پورې د بند سزا او د 15,00,000 روپۍ جرمانې سزاګانې ورکولی شي. دغه رنګ د میراث یا وراثت نه یو ښځه محرومه او په زور واده کوونکو ته به لږ تر لږه 15 کاله او زیات نه زیات 10 کالو پورې د بند سزا او د 10,00,000 روپو سزاګانې یا دواړه به یو ځای هم ورکولی شي. د دې بل په اړه مشال ریډیو ته د قومي اسمبلی غړی او د دې بل وړاندې ان کی دنیا عزیز اویل چې دا بل په متفقه توګه د تیر نه په ورځ باندې د قومي اسمبلی نه په متفقه توګه پاس کړی شو او د دې وروسته دا بل سینټ ته لیږل شوی دی او د سینټ د منظوري وروسته به د صدر آصف علي زرداری ته لیږل شي او د هغې وروسته به دا په باقاعده توګه یو قانون وګرځي. نوموړي د دې بل په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
پاکستان میں کسٹمری پریکٹسز چلی آ رہی تھی, ان کو کرمنلائز کرنے کا لا ہے.
دا بل چکم دے دے کے پخصو چکم ظلمنا پاکستان کے دڈیر مدی را سے را روان و اغا جرم گرزولی شوی دی. اصل کی کلچ با پا زنانو ظلمنا کے دل نو خلق با ویل چی دا زمون کورنے مسلی دی. اس دے قانون رستو با دا کورنے مسلی نوی بلکہ دا یو جرم دے او دا با دا سٹیٹ یا ملک زی مواری وی چی دے قانون تر لاندے حقیتا سزاگانی ورکڑی. دا رنگ با پخپلا دے معاشرے نا پخصو ظلمنا کے دل ختم شی.
د بشری حقوقو د تنظیم مشر سمر من الله مشال ریډیو ته وویل چې دې بل لکه بل با په خصو ظلم کوونکو ته احساس وشي چې دا مسله اوس د قانون په لاس کې ده او دا رنګ ظلمونه په خپل ختم شي.
دا چې اوس بل کوم منظور شوه دی چې د دې خپل به بالکل فائدې دی لکه خلکو کې لکوندې آگاهي راشي لکوندې چې ها حکومت هم دا ضروری ګڼي چې جبري ودونه چې کیږي یا نور چې دا سه ظلم کیږي په زنانه او
دی. نو دا کینه حکومتي نه قربان دی سره د خزي د واده کولو تشریح داسي ورکړې شوې ده چې خزه به په قران قسم پورته کوي چې دا بخپل ژوند به د واده دی روي او وراثت یا میراث کې بخپل برخه نه غواړي. سراج زهیر, مشال ریډیو, اسلام آباد.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسٹ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
اوریدونکو د مشال ریډیو سره د مرکې رستو په جلال آباد ښار کې یو 12 کلن جینۍ چې پلوشه نومیږي د بوټ پالش کار ته خاتمه ورکړې او اوس په سکول کې زده کړې حاصلوي. دا چې پلوشې څنګه د بوټ پالش کار پرېښودو او په زده کړو پیل وکړو په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د پلوشی په نوم یو 12 کلن انجلۍ چې د جلال آباد ښار په واټونو کې د بوټ پالش کار کولو مشال ریډیو سره د مرکې له برکته د بوټ پالش کار ته خاتمه ورکړي او په خونځي کې په زده کړو بوخته شوې ده. پلوشه چې د کونډې مور دوه ماشومانو ورونو او یوې کشرې خور یوازینۍ سرپرسته ده د جلال آباد ښار د هډې فارم د کډوالو په کیمپ کې اوسېږي. د پلوشی مور مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلې بې وزلۍ کې سره ته صدا رنګ کوي.
زما میړه مړ شوی, زه کونډم, دا بچی مې د یتیمانا او بس دغه لور مې 12 کلنه لور مې ده. چې وخت کې مې میړه مړ شو دی بولانی وکړه خصو کړې پالیشي کوله او چې موږ سره موسسې کابل ته خوانه کومک وشو. موږ ته بیا د موسسې والا چې موږ سره کومک وکړو, موږ ته ویللې چې ښه دغه کومک موږ تا سره کوو خو لور به د نوره پالیشۍ ته نه پرېږدي. هغې رسته موږ پالیشي مې په لور نه کوم مرتب کې مې اچولې ده, اوس مې دغه لور خپل سبق وایي.
دا چې موسسې څنګه پلوشه پیدا کړه او څومره مرسته یې ورسره وکړه په خپله پلوشه یې راته وایي.
پلوشه مې نوم دی, مخکې به مې پالیشي کوله. مشال رادو د خوانه چې تاسو موږ سره مرکه وکړله, دا مرکه به کوم کابل کې موسسې والا اورېدلې وه. تا نه زموږ لمبر غوښتی او د تیلیفون به موږ ته زنګ ووهلو. موږ ته یې ویلې روژه کې وایي کابل ته راشي, بیا موږ ته 15,000 افغانۍ ورسېدلې. کتابچه موږ ته جوړه کړه, ویل چې دا درې میاشتو واخلي او نور میاشت په میاشت راځي 4,500 افغانۍ تاسو سره موږ کومک کوو. اوس خپل سبق وایم ته میدانې خواته مرتب دی کنه اغل تزم ساری د خوانه زم اوس پالیشی سامان مرته ولې د اوس پالیشی نو
د یادولو د شپ مشال ریډیو کې د پلوشي مرکه د روان کال د اگست په 8 منټه د پیښور په وخت 10:20 او 30 سکندو خبره شوې وه. د مرکې لخ پرې دون می سور از ورست د مشال ریډیو د مرکې لینک او داسې یو تصویر فیسبوک ته پورته کړو چې پلوشي پکې د جلال آباد خار په یو چوک کې بوتان پالیش کول. په 2-3 ورځو کې دا لینک زورګونو کسانو ته تللی او په سلګونو کسانو پرې تبصرې لیکلې وې او هر چا خپله همدردي ښودلې وه. خو په تبصرو کې یو ځوان داسې هم لیکلي وو، د دوی خیریه اداره چې افغان بنسټ نومیږي او مولوي وکیل احمد متوکلی مشري کوي، د کونډو او یتیمانو سره اوږدمهاله مرستې کوي. که د دوی د دفتر د موبایل شمیره پلوشې ته ورکړي، کېدای شي چې دا بېوزله کورنۍ په نسبي توګه یو څه بسیا شي. شمیره مې د پلوشې تر کوره ورسوله او چې څو ورځې وروسته راته پلوشې ټیلیفون وکړ، ویې ویل چې موسسې ورته د اوږدمهالو مرستو کتابچه جوړه کړي، د بوټ پالش لکاره یې منې کړي او اوس یې مور په ښوونځي کې شاملوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، په پیښور کې د غرمې یوه نیمه بجه شوې ده. مجید بابر سټوډیو ته راغلی دی، نو راځي چې د خبرونو لنډیز ته واورو.
په کابل کې څلور ورځنۍ د مشرانو لویه جرګه پیل شوه. په جنوبی وزیرستان کې د بې پیلټ امریکایي الوتکې په برید کې شپاړس مشکوکه اورپکې وجل شوې دي. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر ویلي دي چې پښتانه ترهګر نه بلکې امن خوښي دي. د یو کال د خبرو اترو نه پس آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان لپاره د یو سل څلور دېرشو میلیونو ډالرو د پور منظوري ورکړې ده. امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه راپور کې په نړۍ غږ کړی دی چې باید په اذربایجان کې د بشري حقونو نه سرغړونه هېره نه کړي. د برطانیې عدلیه وایي د ویکیلیکس په نوم د ویبپاڼې جوړونکی جولین اسانج د دغه هیواد څخه د ویستلو په اړه سپریم کورټ یا سترې محکمې ته اپیل کړی دی. شام ویلي دي چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننۍ غونډه کې چې د مراکش په سرخار رباط کې جوړیږي به برخه نه اخلي.
اوریدونکو، مجید بابرو چې د خبرونو لنډیز یې وړاندې کولو، اوس وخت رارسېدلې دی اونیس پروګرام د حجرې، چې زموږ همکار باز محمد عابد دا حجره تیاره کړې. نو راځي چې دغه غوښ شو.
قدرمن اوریدونکو، باز محمد عابد یم او دا ځل د حجره په خپرونه کې یو ځل بیا ستاسو کوربه یم. دا ځل د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د دربند کلي ته راغلی یم. د کامې ولسوالۍ چې د جلال آباد ښار نه شمال ختیځ ته په 40 کیلومترۍ کې پرته ده، تقریبا د 80% خلکو ژوند په زراعت باندې ولاړ دی او د دې سیمې نه سبزیانی د جلال آباد ښار نه علاوه کابل او اتا تر پیښور پورې هم ځي. د کامې ولسوالۍ د دربنګ کلي په یوې دیرې باندې پیښ شوی یم چې د څو تنو سپینګیرو سره ځوانان هم په کټونو کې ناست دي. دوی سره د دې سیمې په حاصلاتو باندې خبرې کوو او د دغه سیمې په ستونزو ور سره غږیږو. کاکا، تاسو به اول ځان راوپیژنئ، بیا به دغه سیمه راوپیژنئ او بیا به دغه کلی په حاصلاتو او ستونزو باندې خبرې راته وکړئ، مهرباني.
زما نوم ګل پاشا دی، د کامې ولسوالۍ د داربنګ د قری اوسیدونکی یم. د کامې د تقریبا 150 قریو نه یوه قریه د داربنګ په نوم باندې چې همدا تاسو اوس دلته پکې موجود ناستاستئ یوه قریه ده، چې دا قریه تقریبا 120 کورونه لري او د دې قریه اوسیدونکي ټول عربان دي. همدا حاصلات دلته جوار، غنم او ترکاریګانی دي. د مارکیټ مشکل درته وایم، ډیر زیات دی ځکه مارکیټ نه لري او سرکه هم خام دی. نو دا چې سو انتقالي هغه ځای پورې دا رومیان خو بالکل له منځه ځي او دا بنګلې هم دا لږ زیانمنی کیږي. نور حاصلات هم لکه شولې او غنم او جوار او غنی، غنیم دلته ډیر زیات دی چې دا هم مارکیټ ته لیږل کیږي. خو دا هغه هم مارکیټ نشته دی ځکه که مارکیټ موجود وي په اول وخت کې دغه غنی جریب ته اتیا زره خرڅیږي، بیا سرسو پورځي ته مارکیټ پیدا کیږي. نو دا بیا څوک جریب په 40 زره باندې نه اخلي. دې منطقې اوبو خیری الحمدلله پریمانه دي، د اوبو مشکلې نشته ده. خو د سرک مشکل شته ده، سرک خام ده، کچه ده، پوښښه نه ده. اگر چې دا خلکو ته دوه درې واره وادي ورکړل شول چې دا سرک تاسو ته پخېږي، خو تر اوسه پورې لا د پخېدو سکم لاغه نشته ده.
دغه کلی اومده ستونزې شي ده، اساسي چې ضرورت ورته لري او هغه د حکومت پورې اړه ولري او حکومت یې درته د حل لار راو بس.
ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، د دې کلی مشکلات ډېر زیات دي. خو یوازینی ستونزه او اهم ستونزه او اساسی ستونزه چې دا هغه د معرف ستونزه ده چې معرف دلته شاګردان ډیر زیات دي، تعمیرونه جوړ شوي دي بیخي کوچنی دي، حتی زه کله داسې وینم چې په یوه سترنجۍ باندې درې صنفونه ناست دي، بس صرف مخونه تیا خوا ته ولاړې اړولي، یو ته توره تخته یوې ونې ته، بله توره تخته بلې ونې ته، بله توره تخته بلې ونې ته، منځ کې دغه څلور صنفه یې. نو ته څه فکر کوې چې دغه څلور صنفه په یو ځای کې چې درس وایي دغه شاګرد به کم زره ګټه واخلي؟ ته په معرف کې ستونزه همدا ده چې ځای نه لري. معرف یو تعمیر جوړ کړی، شپږ اتاق یې پکې، یوه پکې اداره شول، پنځه پاتې شول، او په یو مکتب کې دوی صنفه یې. نو ته څه فکر کوې دا به دا به دا معلم به دا دوی صنفه څنګه اداره کړي؟ دغلته سر معلم به څنګه اداره کړي؟ ما تا ته مخکې ویل چې په یوه سترنجۍ باندې څلور صنفه کینی، نو څلور صنفه ته فکر وکړه چې دا 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 معلم به څوک چې دغه څلور صنفه هغه خوانه یو غږ، د دې خوانه بل غږ، د دې خوانه بل غږ. نو معلم نشي کولی چې هغه خپله پوهه، خپل ذهن، هغه خپل علمیت انتقال کړي شاګرد ته، ځکه څلور صنفه په یو ځای کې د دې درس ورکول ډېر مشکل دي. نو د زه ستونزه ده، عمده ستونزه ده، د استادانو له خوانه الحمدلله په کامه کې انشاءالله مشکل نشته دی. اداره چیان لایق خلک دي، استادان مسلکي خلک دي، په سلو کې تقریبا په کامه کې زه درته وایم چې اتیا کسه استادان مسلکي دي، ټول د عالي تحصیلاتو خاوندان دي، مشکل پکې نشته دی. خو یوازینی مشکل د زه مشکل دی، د تعمیر مشکل دی، د چوکۍ مشکل دی، د کتابونو مشکل دی. زمونږ مکتب په سنبله کې شروع کیږي او دلته مکتبونه مکتبونو ته کتابونه د حمل د ثور په میاشت کې راځي. شاګرد سره د اول صنف شاګرد سره چې کتاب نه د ته په چی شي پوه کې، یعنی د کتابونو عمده مشکل دی. دغه کشته وزارت کشته دی، ریاست کشته دی، صرف د دې ریاستن د انتقال شی نشته دی، کومه وسیله نشته دی چې څوک را انتقال کی. بل په کلی کلیوالی دغه دلته نشته دی، کلینیکونه نشته دی. یو کلینیک د مختن بابا په نوم باندې ډېر لري فاصله کې دی، هغه هم د دې ځاینه چې مریضان ورځي، هر مریض تقریبا د رفت و آمد سل روپۍ مصرف لري. اول ته وته یا د شل روپو یا د پنځوس روپو دوای ورکړي بېرته را رواني. نو دغه ستونزه د کلینیکونو هم ډېره زیاته موجوده ده.
ګل پاچا سه مخکې له دنه چې دلته زه د اوجره په خبرونه کې ستاسې په ستونزو له تاسې سره وغږیږم، په دې اوجره کې اوزوان لمنګ سره ناستې دي چې دا مخکې ماته د دغه محتم بابا د روختون د ډاکټر په توګه را پیژندل شوې دي، د دوی مخکې ته ستاسې صحیح ستونزې دوی چې دی پکې سوې.
زما نوم اجمل له د کامې ولسوالۍ د داربنګ د قری اوسیدونکی یم، او زه د کامې په شفاخانه کې وظیفه لرم، د دواساز په صفت پکې کار کوم.
کلینیک یا شفاخانه کې چې تاسې دواساز یې، د څومره د دې خلکو د ستونزو د حل لپاره کافي ده؟
دا د کامې شفاخانه چې دا پنځوس بستریز روغتون دی چې دې کې په مختلفو څانګو کې خدمات خلکو ته عرضه کیږي، چې هغې کې د نسایي ولادي څانګه ده، جرایي څانګه ده چې غټه واړه عملیاتونه پکې اجرا کیږي، هغې کې د اطفالو سرویس دی چې اطفالو پکې او پی ډیم شته، وای پی ډیم شته، په هغې کې داخلي څانګه ده چې هغې کې هم همدغسې بستر هم شته دی، او پی ډی مریضان هم شته، چې یو اوټ پیشنټ ډیپارټمنټ هم پکې شته دی.
زه چې فکر کوم د کامې ولسوالۍ خو داسې په لکونو خلک دي، دغه څلوېښت بستریز روغتون به د دوی د مشکلاتو دپاره کافي وي؟
بلې، هو دې کې ټول خدمات عوامو ته عرضه کیږي، او انشاءالله په دې باندې دوی مشکل حل کیږي. اوس ته جلال آباد د شفخانه نه مخنیوی شو، هلته خلک نزي، دلته خدمات په ډېر اخلاص او صداقت سره اجرا کیږي.
دوایانې پکې څنګه په ویډیا توګه دي کنه؟
او دواګانې د ټول خدمات تر دې پورې چې یو کور کې کوي ولادت یې، هغه د امبولانس نمبر خلکو ته ورکړی دی، او خلک کولی شي چې هغه امبولانس ډریور ته زنګ ووي یا سرطبیب ته زنګ ووي، او امبولانس راشي د کور نه مریض بي وي سي والته، او بس ولادت سر ته ورسیږي، بېرته ورته موټر ورکوي، د یو شپږ ساعتو د بستر نه وروسته راځي کور ته راوړي، ټول خدمات پکې په وړیا توګه عرضه کیږي.
دغه امبولانس چې تاسو وی چې د خلکو ته پری سرویس ورکوي، د دې نمبر تاسو ویلی شئ؟
بله، زمونږ د امبولانس نمبر دی 0 واویا 8 3 3 3 3. او دا زمونږ د امبولانس د ډریور نمبر دی چې دفتر ورته ورکړی دی، او دا نمبر یې پار یو دالیز کې د امبولانس نمبر او د سرطبیب نمبر جوړن دي. که چیرته دام پکې شته، که چیرته څوک د دې خدماتو په مقابل کې پیسې وغواړي چې مونږ یې په وړیا توګه عوامو ته عرضه کوو، نو کولی شي چې دغه په دوو نمبرو زنګ ووي، خصوصا د سرطبیب په نمبر باندې، هغه جریان کې واچوي، هغه سړی د قانون منګولو ته وسپاري، که هغه ډاکټر وي او که هغه پیاده وي، که د شیرینۍ په نامه پیسې وغواړي هم دام بند وي.
بدرمنو اوریدونکو، باز محمد عبدیم او د اوجره خبرونه کې ستاسې قربایم، او دا ځل د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د دربنګ کلی ته راغلی، او د دغه سیمې د خلکو سره د دوی په ستونزو باندې خبرې کوو.
تا
تاسو خپل نوم واخلی بیا به کلی وخی او د دغه ځای په ستونزه به وغږیږي د زراعت په برخه کې چې دغلته د زراعت خو ښه پریمانه لیدل کیږي خو لیکن ځینې خلک شکایت کوي د دې خپلو ځمکو نه شکایت کوي ولې شکایت کوي؟
زما نوم خو یاسر دی او زم د دې کامې ولسوالۍ م او د دربنګو کلی سره مې تعلق دی. دلته خو رښتیا هم ډیر زیات سبزیجات او بیلابیل زراعت بخش کې کرل کیږي، مثلا بنګلۍ دی دا تورۍ کرل کیږي قسم قسم، خو دلته دومره وخت کې کرل کیږي موږ خپل کرو. تر اوسه د زراعت یو مامور هم نه دی راغلی چې دا مینه کې هر سړی په خپل سر کری په خپل سر یې راریبي او وړي او بازار کې خرڅېږي هم نه، او بازار مارکیټ هم خراب دی، د چینجي هم وهي او قسم قسم مرضونه کوي بیلابیل مرضونه کوي. هر سړی په خپل سر ځي، څوک وایي چې دا ولا دا غوړکی کړی دوا راوړه. تر دې پورې زمونږ کور خوا کې یو پیره همدا سکالي یو د هندوانو پالیس کرل شوی او بل سړي ورته وویل چې ولا د بار دوا راوړه دا به ډېر بار وکړي. هغه لاړلو بس نه پوهېږم د بل شي دوا راوړه چې په خپل سر چې ویشېندله پاک وټ شو، یعنی په خپل سر. هر سړی ډاکټر دی، د ځان نه د انجینر دی، نو څوک نه پوهېږي. دلته د زراعت چې مسلکي سړی نشته، مسلکي مامور نشته دی چې راشي د موسسې د خوانې دولت د خوانې چې دا وګوري چې دا کم مرض دی مثلا تشخیص یې کړي دغې کې بیا هغې ته دوا ورکړي هغه دیقان ته ووایي لارښوونه ورته وکړي چې دغه دوا ورته واخلی یا داسې وکړه. دلته د زراعت داسې کوم غم نشته دی ولسوالۍ کې سړی ورشي مثلا بنګلۍ چې دی خراب یا بل شی بې وشي دا یې ور وړي چې معنی کې چې دا څه مرض لري څه دغه لري. نو هر سړی په خپل سر چاپېره دی او چا چې څه کړي هماغه کړي، نو دولت اش خاص توجه دی ته نه ده کړي.
کاکا اجرې ته ستړی مشې په خیر راغلی.
تاسم ستړي مشې. زما نوم سیدا ګل د دربنګ نه قرې اوسېدونکي.
ستاسو اوس یو عمده ستونزې څه شی دی؟
زمونږ ستونزې دغه دي کې یوه موسه وه لګیا وه په بند باندې، او اول ورته ما اتیا وارې زاري کړي چې زمونږ دا پارچاونه پاخه کړه. پنځلس وارې موږ په دې بورګانو باندې جوړ کړو، هغه بیرته وړي او رانی کې. دغه نن هم زمونږ په دې لختي کې اوبه نشته. دا موږ ته د زراعت او د حکومت دا زمونږ ته ګټه را رسېږي. څوک هم ژاړه او فریاد نه اوري، او نور چې هغه بل رول کوه وګړي د ور د سبزیجاتو هر سړی په خپله ډاکټري که ښه شو او که خراب شو زو هغلته د بازار نه راوړو. ور د زراعت کومه دغه موږ سره نه ده شوې، نه د دولت د خوان او نه د کومې موسې د خوان. بس دغه مشکلات دي زمونږ وروینه هغه ورخونه دي. ور تاسې ټول په دغه باندې اتیا وارې چې کنو که سروې وکړي لکه نن چې تاسې دغه اجرې ته تشریف راوړی مهرباني کړې دغه سیارې ورځي ور هغه خپله دغه اخلي او نور ځي په خپله مخه باندې عملی کار دی چې موږ ونه لیدل.
تاسو دغه خپل مشکلات کله د ولسوال سره یا د دې ځای د انکشافي شورا د رئیس سره شریکی کړی دي؟
ورځ صفه خبر ته وکړو. د غریب سړي سو کار نه اخلي، او کاغه هر سړی دی ور د مالدار سړي بس روان دی. راول که دغه موسی موږ سره کم کومک وکړي او دغه ځای ته د غریب په نامه باندې راشي هغه مالدار اخلي.
زه چې ډېر ماشوم ما اورېدلي چې د کامې ته وړه امریکا ویله د حاصلاتو له نگاهنه،
ستا دغه خبره چې کومه ده عوام ده چې ښکاره بیا ورته وایي چې دا وړه امریکا ده. په دې باندې ټول افغانستان ګوره خاکېدل او زیاتره غزنی وایي که کوم ځای باندې قاطي راغلي و ظاهرشاه په وختو کې هغلته به ورته وایي که هغه به ورته ولاړو که مامور هغه به وایي لیکل کول ویل بیا لیکل به چې دا
خپل نوم واخلی او بیا به راته دا ووایي چې د دغه کلي کې چې زه اوس تاسو سره په دې اجره کې ناست یم او د مشال ریډیو د اجرې خپرونې اوریدونکي ستاسو غږ اوري، تاسو به ماته دا ووایي چې د دغه کلی ځوانان څومره تعلیم یافته دي؟ بیا چې د تعلیم نه خلاص شوي دي دوی چیرته په روزګار باندې په سرکاري وظیفو کې یا په این جی اوز کې په وظیفو لګېدلي او کنه؟
زما نوم جواد احمد دی، د دربنګ د قریب اوسېدونکی یم. د دغه کلی ځوانان خو بالکل تعلیم کوي، تر یو حده پورې تعلیم کوي، خو خلک ټول غریب دي. چې کله دولسم صنف پورې تعلیم وکړي بعد دغه نه خپله په دې دیقانه او په دې یعنی د خپل زمیداری په روزګار باندې مصروف شو خپل غریبی کې تعلیم کوي او اندازې پورې تعلیم کوي، خو کله کوم کس کمالدار یا لګي پیسې ولري د دې د تعلیم د سیده چې یو وخت پورې وکي ارس بلد دي، استادان بلد دي، بس سری خدای کامیابی دغه بلد دي. نو کله چې د خار ته مخامخ شي یا پانتون ته مخامخ شي نو دوی بیا د مشکلات سره سری ځکه هلته دوی بیا یو کال یا دوه کاله کورسونه وي بیا بعد داغې نه اله اماده شي د کانکور امتحان ته. دلته بلدتیا زیاتره نو هر استاد دسی سم کوشش نه کوي دقیق کوشش نه کوي چې تاداو نه دا یو شاګرد را ونی سی او صحیح درس ورته وای دسی صحیح درس وګ نه وای بس سرګي پټول دی یو کار دی یو ما شړول دی د استادانو پاک لچ ار استاد نه دسی صادق استاد سره پرمانه دی لیدل چې دی د خپل شاګرد را وسه کې نه ولې صحیح درس ورته ویلې پاګ ټیم سره نه وخت تیرول دی خلک یعنی دسی تعلیم کې ډیر زیات مشکل لري او استادان خبر مان دی کم نه دی خبر مان دی د روپې شپاړس خرڅیږي بس د دولسم نه پاره غشل ته پټاپو لګي بس دا استاد دی خو دلته یعنی دا اول نه دا اول صنف نه دلته صحیح درس نه ویل کیږي دا هوتا ار سړی چې د شپې پاس کوي هغه خپل تنخواه ته بس غلینو
نو هغه چا چې مثلا تر پونتون پورې زده کړې کړي او بیا د پونتون نه فارغ شوي دغه سی خلکو ته دولت وظیفه ور
چې پیسې او واسطه ولري بالکل صحیح ده یو سړی دی بالکل په ټکی به یو حرف باندې به نه پوهیږي خو هغه به په موسسه کې هم یا به واسطه لري یا به پیسې لري غټه وظیفه غټ پوس به لري زه ما مخکې تاسو ته دا خبره وکړه چې دلته کار وای اهل کار ته نه دی سپارل شوی هغه کسان چې اوس دسې استاد چې وګوري د خدای تعالی غریب به خدا به په دې سینسي مضامینو کې همداسې نور مضامینو کې خلایق ای خو هغې ته به که دولت دی او که نور موسسات دی هغه وخت نه ورکوي په دې خاطر وخت نه ورکوي چې هغه یا واسطه نه لري یا پیسې نه لري غریب نو هغه په هغې پوست کې د دې په ځای چې دا د هغې پوست لیاقت لري دالته انتخاب شي هلته وګمارل شي نه برعکس د هغې دسې واسطه دار ور مخامخ کیږي چې هغه نه لیاقت لري د هغې پوست د هغې چوکۍ نه دغه لري بس هغه ور مخامخ کیږي او دا څوک چې لیاقت لري هغه به یا غریبي او یا به واسطه نه لري نو دلته نن سبا د افغانستان په دولت کې دوه شی نه په کار اچول کیږي چې یو واسطه ده یو لوډ دی چې لوډ دی په کار واچول انشاءالله بس یو زیات رسیږي که په ټکم نه پوهېدي عقل او تعلیم او دایز دلته نن سبا په درنو
د مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو باز محمد عبید یم او د اجره خپرونه کې لتا سی سرایم اوس یو وړ شان دما خلو او بیا بیرته را ګرځو
ندین کار کو ندی قرار کو ظالم یار داد سچ بخار کو عجیب کار ندین کار کو ندی قرار کو ظالم یار داد سچ بخار کو عجیب کار اے ظالم یار داد سچ بخار کو عجیب کار پخپل راغلی ندی اتون راغلا او ندی اتون راغلا نته پخپل راغلی ندی اتون راغلا او ندی اتون راغلا پما دی حسی گرانا پما دی حسی تر سہارا انتظار کو انتظار او ظالم یار داد سچ بکار کو عجیب کار چپکی گٹنوا جون سراسر تاوانو جون سراسر تاوانو چپکی گٹنوا جون سراسر تاوانو جون سراسر تاوانو ما پخندا خندا
قدر منو ریدون کو باز محمد عبدیم او د مشال ریډیو په اوجرخ پرونه کې ستاسې قربایم د کامی ول سوالې د دربنګ سیمه ته راغلم او دلته د دغه سیمه د ځوانانو او سپینګیرو سره د دې ځای په ستونزو باندې خبرې کو تاسو به راته خپل نوم واخلی او بیا به راته دا ووایي چې د غرور چې د تعلیم نه د غمره سر ټکوي آیا د غستونزه پرېشتیا هم د غلطه موجوده ده
زه په خپل دندغه دربنګ د قریه اوسیدونکو مې نوم فرهاد احمد ده او همدغه توسیګم نن سبا د سی وخت راغله چې د ارڅ د زور د مشري د یو چا ته د زور خودلو د دې پورې تړل شوی دی. کچې د قومندان دی، زورواکی دی، زورور دی، د ولایتي شورا وکیل دی، د پارلمان وکیل دی، ورور دی، ښه خبره چلیږي. ته کتلی شې دلته چې ښه فاکولټی نه فارغ دی، خو هغه بیچاره ډوډۍ ګټلو ته حیران دی. داسې خلک شته چې اوس فی الحال په وظیفه کې دي، په لوی پوز باندې کار کوي، فاکولټه هم ورسره وي. دا به څوکي، یا به د پارلمان وکیل وراری خوری به، یا به بل څه کېږي خپل به، یا به د ولایتي شورا د وکیل، یا به د کوم قومندان، یا به د والي صاحب پورې اړه لري، خو بس یو غټ صاحب پورې باړه لري. دغه سیستم روان دی وروره، غریب سړی غر کو تباه دی.
کاکا تاسو هم مخکې په دغه عقل باندې
دغه خبره، لکه دغه کومه خبره چې موږ ډاکټر صاحب وکړه، دغه مخکې ما ورته وویل چې دغه سی ورته تاسې مو وی او د درجه کېدم، خو ما ډېره دا اوس بیا د ویده چې هغه سره لګې دی او زه ورپاسې.
مهرباني اوس وایه،
غریب سړی چې دی د هیچا ځوی نه دی، که هغه بالکل داسې وي کنه چې در ویم چې پورو پیسر هم شي پورو پیسر، دغلته اول زما ځوی دی، ته د هر سوال چې تکیاتی وکړه اول به درته زه خپل ځان وښیم. نن اتیا وارې ورته ما منډې وهلي دي، ورځ مار څوک نه اخلي، او که پیسې ولري نو هغه ورکه اوم نم فلاشي وزي درته په همدې مکتب کې خیمه چې هغه دلته معلمان دي د اوم سینپ نه، خو زه غریب یم، زما هغې ته کومه د فاکولټی ته او هغه ته زما کومه وسن رسېږي، دغلته مې یو بل مشورور هم ناست دی، ده ته هم دا ارزما کړی دی، دوی ویلي چې ور هغه د هغه خلکو د هغه اخلي چې هغه ورسوکي، او که زه ورته رنګ هم زیړ کومه زما نه مني.
ګل پاچا صاحب، دلته لوی لوی ونې ولاړې دي، شاوخوا داسې کورونه هم در سره شته دی، شنه پټیم دی، غرم دی، او د حجرې په نوم یو ځای هم شته دی، خو تاسې حجره د دغه ډیرې نه جوړه کړې ده که نه چې دا ونې پکې دي. ته که ماته دا ووایه چې د دې جنګونو او انقلاب نه مخکې د ستاسو ډیرې څنګه چلی دی، د دې ډیرو کلچر څنګه و، کلتور د ډیرو څنګه و؟
په ټول افغانستان کې د پښتنو په سیمه کې او خاصتا په کامه کې دا میلمه پالنه په خوا ډیره زیاته وه، او خلک هم داسې د یو ځای نه بل ځای ته به چېتل، سړکونه نه وو، نو یو سبوی بیا چې حرکت وکړه غرمه به د کامې بل سر ته رسېدل، نو هلته بیا غرمه تېروله. نو حجرې د ژمي دپاره دي او ډیرې د اوړي دپاره دي. اوس چې ته دغه ډیرې نه دا د انقلاب نه مخکې دی کې ډیر غټ غټ چینارونه موجود وو، دا چینارونه لاندې به د کټ واچولو، نو سار چې به د کټ واچول مازیګر پورې به تا باندې لمر نه راته، خو انقلاب دا ملک خراب کړو، ونې پکې کمې دي، دا اوس چې دا ته دا نیلګي ګورې، دا اوس نوي کرل شوي دي، دا نوي نیلګي دي، نو د ستوري ستونزه یو اندازه شته دی، ځکه که یو ځای کې ته کټ واچوې یو ساعت وروسته به مجبوري دا کټ سوري ته وړاندې کې، نو دلته به په پخوا به دا د کامې د کوسر نه به خلک چې دا هغې اوبه کمې وي دلته اوبه زیاتې وي، نو هغه ځای نه به خلک راله، دلته بیا چای ناسم ناریګان بیا کول، غرمې ډوډۍ بیا خوړله، حتی چې د اوبو کمبود به زیات شلو، نو دلته به د شپې هم پاتې کېدل، او د اوبو دپاره به بیا د دې خلکو باندې به تقسیمېدل، ځکه شل کسه پنځه کسه به د اوبو پسې راتلل، دوی به په دې ډیرو کې تقسیمېدل، او غرمه او سمناری او د شپې ډوډۍ به خلکو ورکوله.
دغه لاره چې ده پخوا خو سړکونه نه وو، او دغه یو عمومي لاره ده چې د کټه سانګو خوړ دی، او په دې باندې دغه لاره اپلو ته انتر کاشکوټونو ته همداسې تر سربند او خاص کونړ تر دې ولسوالۍ ته دغه خلک به په همدغه لاره پورې وتل. پخوا دلته د دې ډېرې ډېر زیات جم و جوش و، دلته زمونږ بابا الله وبخي هغې به مونږ ته دا کیسې کولې، نو دې جنه به چې هغې سر کې به سړی راښکاره شو، نو دې جنه به بابا ورته د شړومبو د سبناري بندوبست کړی و، نو دا کیسې به ما ته بابا کولې. بل ما هم په خپل سترګو لیدلی، اول د ماجرت نه چې موږ بیرته رالو، نو دلته تقریبا دغه د ډېرې اصول هماغسې د پخوا په څېر و، موټرې کمې وې، ګاډي کم و، اوس دغه چې دی د موټرې پیدا شوي دي، دغه سړکونه تیر شوي دي، نو دا خلک په دې لارو باندې د فرعي لارو باندې د خرو لارو باندې دغه نه کوي، تګ راتګ نه کوي. دغه لاره داسې په دې کنډو باندې اوښتې ده، پلو ته تاران دي، کوټۍ ده، کاشکوټونه دي، سربند دی، تر خاص کونړه پورې به دغه خلک همدغسې تله راتله، او د شرکته تر سمرخیلو او باریکاو او دغه ځایونه پورې.
تاسو مخکې ویلې چې ستاسو نیکه به تاسو ته کیسې کولې د دیری، پخوا به په دیرو کې داسې پخوانیو عاشقانو کیسې به کېدې، یوسف خان شیربانو او داسې سیاد سیپور ملک او بدری جمال، دا تاسو کله د خپل نیکه نه اورېدلې؟
یاره کولې به دغه کیسې به راته کولې.
اکا که به ستاسو خواته را وګرځو، نو ته که ماته ووایې چې غیر د دغې کیسو نه پخوا په دیرو کې نور سو داسې چای چیلم ورسره یادېږي، دا د حجرې مجلسونه ورسره یادېږي، دغه ستاسو یادېږي کلم ستار منګیا جوړ کړی
پخوا وختونو کې؟ به یو آدم بې ټنګ و، بې ټکور نه و، بې سیاله
دلته بنو همداسې چا کاره به چې زوی وښلو نه دلته به سیتار او منګې شوقین وو هغوی بیا راوستل د اوړي به په دیرو کې ناستو د شپې د جمی به په اجره کې به ناستو سیتار به منګې به چلمان به چلمان به ډکېدل د چلم د ډکولو دپاره خاص هره اجره کې یو کس یا مزدور او یا د هماغه کورنۍ یو کس به چلم ډکولو او په ټولو خلکو باندې بیا ګرځو چلم بیا ورکولو او تر سبا پورې بدرز و غپو او د سیتار او منګې به مر شو چالان.
د مشال ریډیو د اوجری خبرونه قدرمن اوریدونکو تاسو اوریدل په دغه سیمه کې چې زل ترغلې م دربنګ نومیږي د کامی ول سوالی دا او د سلور 50 قریونه یو قریه ده. دا یو زراعتی سیمه ده او دوی د زراعت په برخه کې هم ستونزې لري. وای چې دلته د زراعت مامورین ناراضي چې دوی تخمونه وګوري اصلاح شوی تخمونه ورکی او یا دا چې دوی د فصل د مرز نه د مخنیوي دوی ورکی په دوی خود سرانه علاج کوي د خپلو فصلونو د سرک د نشوالي نه شکایت کوي چې سرکی کچه دی پوخ نه دی او د دوی حاصلات په وخت سره بازار ته مارکیټ ته نه رسول کیږي. همداسې د تعلیم په برخه کې دوی ستونزې لري. د معلمانو نه شکایت دی چې درسونه نه ورکوي او الکان کامیابیږي انجنکۍ کامیابیږي او همدارنګه د صحت په برخه کې هم دوی مشکل لري. مونږ به هڅه وکړو چې د دوی مشکلات د دولتي چارواکو سره شریک کړو تر څو دوی ته د حل لاره راوباسي. نو زه دغه مهال د ننګرهار ولایت په قصر کې د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی سره ولاړ یم. عبدالزی صاحب، تاسو د کامی پولیس والی کې د زراعت مامور لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په اداري تشکیلاتو کې دوه اداري واحدونه لرو. هر ولسوالۍ ته زموږ د زراعت ریاست یو نماینده ټاکل شوی دی. دغه نماینده وظیفه لري چې همیشه په مربوطه ولسوالیو کې زراعتي وضعیت وڅېړي او د ستونزو د پیدا کېدو په مهال باندې ریاست زراعت ته وظیفه وسپاري، گزارش ورکړي او بالاخره ریاست زراعت په دې مکلف دی چې د زراعتي ستونزو د پیدا کېدو په مهال باندې یو تصمیم ونیسي که چېرته هم د دوی له وسه بره وي ولایت مقام سره همیشه د مسایل شریکیږي او ولایت مقام بیا خپل امکانات نه بیا هم موږ داسې ادارې لنه کمر غلرو جذب کړم دي چې اوې د کارنې په برخه کې مشخصن کار کوي او په ډویره لویه کچه کار کوي. ولی موږ په هر ولسوالۍ کې د زراعت ریاست یو نماینده لرو او دغه وظیفه هم دار شي هر وخت د زراعت وزیت وچیړي او د سونو پر اړتیا باندې تصمیم ونیسي.
دغه خلکو ته چې په بوټي مرز ونیسي دوی څه وکړي چې د دمخنیوي وشي؟
دوی کولای شي چې په لومړي سر کې کدوی اونتونیږي چې ولایت تر رسیدګي وکړي، کدوی اونتونیږي چې مثلا د زراعت ریاست تر رسیدګي وکړي. دوی کولای شي چې په ډیره اسانۍ سره ولسوالۍ مقام ته راشي. ولسوالۍ مقام به خامخا د زراعت د برخې نماینده ته د غوي موضوع حل کوي او د زراعت کوم نماینده چې په ولسوالۍ کې دغه په دې مکلف ده چې دوی څنګه تر رسیدګي وکړي. احیانا کاغوی رسیدګي ونه شو کولای او د غوي لټوانه بره و لوړه و، نو تاسو د زراعت ریاست سره شریکیږي او زراعت ریاست مکلف ده چې په دې رابطه باندې تصمیم ونیسي. موږ په ځینو ولسوالیو کې زراعتي امراض چون پیدا شوي وو موږ تجربه لرو، په هغې رابطه باندې ولایت مقام هم خبر شوی او زراعت ریاست مکلف شوی چې په هغې رابطه باندې تصمیم ونیسي او زراعتي ادویجات هلته واستوي، متخصصین هلته واستوي او څو دغه ستونزه په هماغه ولسوالۍ کې حل شي. په بیا لپاره هم که زموږ درانه دهقانان د زراعتي ستونزو سره زراعتي امراض سره مخ کیږي، دوی کولای شي چې په لومړي سر کې ولسوالۍ مقام ته او له هغې نه وروسته زراعت ریاست ته او په خپل ولایت مقام د دوی په خدمت کې دی. دوی د زراعتي ستونزو د حل لپاره به اجرات کوي.
یو بله ستونزه د دوی دا ښودله چې په مکاتبو کې په ښوونځیو کې ورزیده او تکړه استادان نشته. د دولسم سن نه فارغیږي او مکتبونو کې بیا مقرریږي درس ورکوي چې هغوی وړتیا نه لري.
تاسو معلومه ده چې په تیرو وختونو کې په نورو برخو سربیره په هر عرصه کې ظرفیتونو ته ډیر زیات صدمه رسیدلې ده. هر برخه کې ظرفیت سازی د فعلي حکومتونو یو له مهمو دندو نه ده چې باید په هر برخه کې ظرفیت سازی وکړي. له نیکمرغه موږ د معرف په برخه کې ظرفیت سازی برخې ته یو څه توجه کړې ده. د ولایتي امکانات نامه استفاده کړې ده. د معرف وزارت
امکانات لا هم استفاده شوې ده درست ده. په کلی شکل سره موږ د بیمار په برخه کې ظرفیت سدي نه ده کړی. هغه څنګه لازم ده چې باید د ولسوالیو مکاتبو ته هم د ظرفیت سازۍ پروسه ورورسیږي. د ننګرهار په ولایت کې د مرکز په کچه ظرفیت سازۍ ورکشاپونه جوړ شوي دي. ولسوالیو نه معلمین وختل شوي دي هغوی لپاره ورکشاپونه دیر شوي دي، ولې په کلي شکل دا ستونزه رښتیا هم حل نه ده. خو هڅه روانه ده چې موږ په دې وتوانیو چې فعلي استادانو ظرفیت لوړ کړو. په دومره قدمه کې موږ داسې کادرونه پیدا کړو چې هغوی لسانس ووسي او هغوی په ذهني لحاظ باندې په فکري لحاظ باندې دې ته وادار کړو چې هغوی په لرو ولسوالیو کې په ښوونځیو کې هم وظیفه واخلي او هلته تدریس شروع کړي. دا چاره روانه ده، ولی په کلي شکل نه توانېدلې. خو هڅه روانه ده چې په لومړي سر کې د فعلي ښوونکو ظرفیت لوړ کړو. په دومره قدمه کې موږ وتوانیږو چې په کافي اندازه لسانس استادان پیدا کړو او ولسوالیو ښوونځیو ته هم واسو چې دا تشکیل ډک کړو.
مننه، خوشاله اوسئ. د مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د اوجرا په خبرونه کې د کامې ولسوالۍ د دربنګ د کلی ستونزې واورېدلې چې دوی د زراعت په برخه کې ستونزې لرلې، د معرفت په برخه کې ستونزې لرلې، او په هغه مو د ننګرهار ولایت د والي د بیان احمد ضیا عبدالزی جوابونه هم واورېدل. د نننۍ اوجرې کوربه بازومد عبید درنه اجازه غواړي. خاد او آباد اوسئ.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان،
طارق قرقزی، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی،
فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو